السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د تلیا میزان څلرمه د سپتمبر 18مه. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د هند حکومت لخوا یک شنبه ماښام 55 نور افغان، سیکان او هندوان له کابل نیوی ډیلی ته انتقال شول. په نیوی ډیلی کې د سیکانو او هندوانو د هر کلی لپاره لږونه چارواکي او سیکان ورغلي وو او ژمنه وکړه چې د دوی پرام لاټړ وکوي. د هند حکومت ویلي چې د یو کال په مخه به د افغان هندوانو او سیکانو د استوګنې تابعیا کوي. په دې ترتیب دا مهال یوازې 43 افغان، سیکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال او سرپرست مارکوس پوتزل پرون له یوه ډله افغان فعالو او سوداګرو ښځو سره وکتل. یونما پر خپله ټویټر پاڼه د دې کتنې جزئیات ورکړي. د بیان له مخې ښاغلی پوتزل له افغان نجونو او ښځو څخه د ملګرو ملتونو د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د اکټډ موسسې په مرسته د بغلان په 15 ولسوالیو کې له زده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 240 محلي ټولګي جوړ کړي دي. له دې جملې 640 ټولګي د یونیسف لخوا او 100 نور ټولګي د اکټډ موسسې لخوا جوړ شوي دي. په ځواک خبري اژانس پرون راپور ورکړی چې دغه دوه بنسټونه د ښوونکو د ماشومانو د ورکړې ترڅنګ د دغو ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دغه ټولګي د نهرین، بغلانی مرکزی، د هانای غوري، دوشي او بورکی ولسوالیو په مرکزونو کې فعال شوي. څو نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د نری رنځ د کنټرول ملي پروګرام ارزوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې دغه راز د نړیوال وجهي صندوق استازي په همدې هدف افغانستان ته سفر کړی دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې تړاو لومړی غونډه د روغتیا پالې سهیلا صدیق په نوم جوړ شوي تالار کې جوړه شوې وه. د نری رنس یا توبرکلوز د کلنی راپور پر اساس افغانستان کې هر کال تر 13 ډیر کسان د نری رنس د ناروغۍ له کبله مري. د ایران د پلازمینې تهران په شمول په څو شهرونو کې بیګا د نهمې شپې په مخه د خلکو مظاهرې روانې وې. د مظاهرې د ماسا امینی په نوم د یوې ځوانې ایرانۍ تر مړینې وروسته پیل شوې چې خلک یې د مړینې پړه د ګشت ارشاد پر پولیسو اچوي. دغه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور نیول شوې وه. د ازادي راډیو ایرانۍ څانګې راډیو فردا تر دې دمه د شاوخوا 13 مظاهرچیانو د وژل کېدو راپور ورکړی. په بهر کې هم له هغې ډلې امریکا، بریتانیا او فرانس میشتو ایرانیانو او د بشري حقوقو ملاتړ کوونکو د ایران د مظاهرچانو په ملاتړ ژغ پورته کړي او د ایران د سفارت په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په لندن او پاریس کې بیا مظاهرچان آن له پولیسو سره لاس او ګریوان سیوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د بشري حقوقو مدافع سازمانونو او ملګرو ملتونو کندهار کې د یو ډلې خبرو تر منډلو وروسته د بشپړو څېړنو غوښتنه کړې ده.
The way to ensure that this data is ترلاسه شي چې دا به خبر یاد غچ اخیستلو په پار د غژنو باعث نشي، چارواکي باید د ملګرو ملتونو او نورو سره همکاري وکړي.
د افغان هندوانو او سیکانو بل جوفه هم له افغانستان ووتله.
55
تبع افغان از هم 55 افغان د باچي سکان او هندوان د خپل کورونه په افغانستان کې پری خو دل او دیلی ته ورسېدل.
له هواده د افغان هندوانو او سیکانو د وټلو پر موضوع په دې خبرونه کې مرکه هم خبرو.
د وطن په حق دی او دی دی وحشت او دی ظلم دی تور تیاری نه ماجرات ته ځل فکرونه.
د کندز په چهاردری ولسوالۍ کې د اوبو لګولو د یو کانال د بیارغونې چارې پیل شوي.
ټول د دغه کانال چې ده 14 کیلومتره ده، چې دا اوس فعلاً 15 کیلومتره پاکاري شوی ده. په دې کې مصروفه زموږ دواتیا کارګر دي.
د ایران د پلازمینې تهران په شمول په څو ښارونو کې تېره شپه هم د خلکو مظاهرې روانې وې. د خبرونې په دویم نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې ته بیا هم شرغلاست ورزو د راپورونو برخې ته. په کندهار ولایت کې د یو ډلې خبر تر مندل کېدو وروسته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د غچ اخیستونکو اقداماتو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د تېر نظام د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق په لاس د وژل شوو خلکو ډله ییز قبر موندلی دی. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت په یو ټویټري بیان کې ویلي، مهمه ده چې د مړو دا پاتې شونی له دې زیات خراب او ګډوډ نشي، څو عدلي طب په دې تړاو خپلې پلټنې او معاینات وکړي. اخو د بشري حقونو د تار سازمان د آسیا مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې طالب چارواکي باید د دې پیښې په تړاو له ملګرو ملتونو او نورو سره په څېړنه کې همکاري وکړي.
The way to ensure that this
دلیل لپاره چې ډاټ تر لاسه شي چې دا پیښه بیا د غچ اخیستلو په پار د وژنو باعث نشي، چارواکي باید د ملګرو ملتونو او نورو سره همکاري وکړي تر څو یقیني کړي چې ساحه خوندي شوي او دا موضوع تر یوې بشپړې څېړنې لاندې ده، څو معلومه شي چې څه پیښ شوي، خلک څوک دي او اړوندو کورنیو اړتیاوې او اندېښنو ته په بشپړه توګه درناوی وشي.
families involved
اغلی گاسمن په دې ټینګار سره چې لڅېړنو پرته په دې قضیه کې د حساب او انصاف د ټینګښت بل لار نشته وویل، باید دا سیمه سمدستي خوندې شي. د طالبانو بیان زبیح الله مجاهد د ډیرو جزئیاتو لور کولو پرته ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ادعا وکړه چې د دې خبره د جنرال رازق د ظلمونو د وخت یو قبر پیدا شوه. خود طالبانو نورو چارواکو لا غیړلې د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سکندر عبدالله ازام او د دوهې د دفتر یو همکار احمد یاسر په خپل ټوټر باندې د یو ویډیو په خبرولو سره تور لګولې چې جنرال رازق ډیر خلک وژلي او مړي همداسې په دقیق کې ښخ کړي. خپور شو ویډیوګانو د کاروالي په اړه څه نه دي ویل شوي او دا چې مړي څوک دي، څه وخت وژل شوي، چا وژلي، تر اوسه بې پرې او خپلواکو سرچینو څه تبصره نه ده پرې کړې. یوازې په ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک ظاهرا د طالب عسکرو په ملتیا له یوې سیمې ښخ شوي اډونه د انسانانو کوپړې او د لاس او پښو اډوکي او پاتې شوني راباسي او سپړي. د طالبانو د چارواکو لخوا د خپرو شوو ویډیوګانو لاندې یو شمېر خلکو بیا د جنرال رازق په پلوي طالبان هم تورن کړي چې د پخواني نظام ډیر عسکري په بیرحمۍ سره وژلي دي. جنرال رازق شاوخوا او کاله د کندهار امنیه قومندان او د سرحدي پولیسو عمومي قومنداني دنده هم پر غاړه درلوده. دا چې د طالبانو له سرسختو مخالفینو څو وارې له هغوی سره جګړه کړې، په خپلو اړوندو سیمو کې نسبي امن ټینګ کړی و. جنرال رازق بالاخره د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د ابو دجانه په نوم د طالبانو د یو نفوذي بریدګر لخوا په ډزو سره ووژل شو. په طالبانو باندې تور دی چې د کندهار د نیولو پر مهال یې په سپین بولدک او په هغو سیمو کې چې ویل کېدل د جنرال رازق اړوند عسکر او خواخوږي اوسېدل، په خلکو بریدونه کړي او ګڼ کسان یې وژلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د یکشنبه پر ماښام 55 نور افغان سیکان او هندوان په یو ځنګړی الوتنه کې له کابل نیو دیلی ته انتقال شول. د هند حکومت ژمنه کړې چې افغان هندوانو او سیکانو ته د استوګنې ټولې اسانتیاوي برابروي. وروسته له هغې چې څه باندې کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، دا د افغان هندوانو او سیکانو څومه جوپه ده چې هند ته ځي. صفي الله ستانکزی تفصیل راکوي.
د نوی ډیلی هوایي ډګر ته په رسیدو د افغان سیکانو او هندوانو تود هرکلی وشو. 55 افغان سیکان چې پکې 14 تنه تنکي ځوانان او 3 تازه زیږیدلي ماشومان هم شامل وو، د یکشنبې په ماښام په یو ځانګړي پرواز سره له کابل نوی ډیلی ته یوړل شول. د سیکانو د یو مرستندویه سازمان انډین ورلد فورم مشر پونیت سنگ چندوک ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل، 55 افغان ادبا چې سکان او هندوان د خپل کورونه په افغانستان کې پریښودل او دیلی ته ورسېدل، هلته اوس یوازې 43 کسان په افغانستان کې پاتې دي. د هغوی حضور افغانستان کې ډېر حساس ده، ځکه هلته د هندوانو او سکانو څو تاریخي میراثونه لکه درمسالونه او معبدونه. ښاغلی چندوک او په امرتسر کې د سکانو طلایي ګوردوارې مشرانو د افغان سکانو د ایستلو لپاره د هند پر حکومت څو واره فشار راوړ او اړې کړ چې افغان سکانو او هندوانو ته بیړنۍ آنلاین ویزې ورکړي. تازه پرون د کابل له هوایي ډګر د اخیستل شوو عکسونو او خواله رسنیو کې د راغلو بیانونو له مخې افغان سکانو ته طالب چارواکو دا اجازه هم نه دا ورکړي چې خپل څو مقدس کتابونه یوسي. دا افغان سکانو د مرستندوی بنسټ مشر ښاغلي پونیت سنگ انتقاد وکړ چې د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره په دې رابطه څو واره خبرې کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. ښاغلي چندوکو ویل اوس یوازې 43 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي چې هغوی هم ټول د هند ویزې لري او ژر به نوې ډیلي ته انتقال شي. د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغان سکانو او هندوانو لسګونه کورنۍ هندوستان ته کډه شوې او دا لړۍ وروسته له هغه چټکه شوه چې په کارتې پروان کې د غبرګولي په 28مه د سکانو په ګردوارې باندې برید وشو. لږ تر لږه دوه کسان پکې ووژل شول او اووه نور ټپیان شول. داعش د هغه برید مسؤلیت په غاړه واخیست.
د هند حکومت لخوا یک شنبه ماښام 55 نور افغان سکان او هندوان له کابله نوې ډیلي ته انتقال شول. په نوې ډیلي کې د سکانو د هر کلي لپاره لسګونه چارواکي او سکان ورغلي وو او ژمنه وکړه چې د دوی پوره ملاتړ به کوي. د هند حکومت ویلي چې تر یو کال د افغان هندوانو او سکانو ملاتړ کوي او د استوګنې تابعیت کوي. په کاناډا کې د سیاسي مسایلو لښینون کې محمد ظاهر اکبری څخه می د مرکه پیل کې پښتنه وکړه چې له افغانستان ولی هندوان او سکان په وتو دي.
د افغان سکان او هندوانو له افغانستان څخه وتل ډیر آباد لري، خو په ټوله کې تر ټولو غټ عامل یې دغه د اوسنۍ افراطي او یو داسې ډلې چې هغه په هیڅ انساني نورم باندې باور نه لري د هغې حاکمېدل دي. دې ډلې چې هغه خلکو چې مسلمان دي په دین او په مذهب کې ورسره شریک دي، د هغو ژوند یې ترې اخیستی دی، د هغو ژوند یې داسې کړی دی لکه ټول افغانستان خلک چې بندیخانې کچولي وي. د هندوانو او سکانو د وتلو او د هغو ژوند سختېدل خو تر حده زیات دي. تیره دوره کې چې طالبان حاکم وو هم د افغان سکانو او هندوانو سره یې ډېر تبعیض‌آمیزه حرکتونه کېدل، به او حتی دوی به په بازار کې د دو خلکو د اورپکو لخوا تهدیدېدل او رشخند کېدل. به که څه هم په ټوله کې د افغان هندوانو او سکانو چې زموږ ډېر ویاړلي او وطن دوست افغانان دي، په تېر 40 کلونو کې خبر خورد ورسره نه شوی، خو اوسنی وضعیت واقعا د وحشت وړ دی او موږ داسې توجیه نشو وړاندې کولای چې دوی ولې ووتل. د یو وطن په حق دی او د یو وحشت او د یو ظلم دی تورې تیارې نه مهاجرت ته زړه ښه کړل، او که ان شاء الله که افغانستان کې بیرته امن راغی او ازادي راغله، دا وطنوال به تر موږ مخکې افغانستان کې حاضر وي.
د بیلابیلو لوریو لخوا د طالبانو پر حکومت انتقاد کړي چې په افغانستان کې نورو اقلیتونو ته د ژوند ټول شرایط نه دي برابر کړي. دا څومره یقیني خبره ده؟
طالبانو نه تنها د اقلیتونو ته ژوند سخت کړی دی، بلکې ټول افغانان ته ژوند تر حده زیات سخت کړی دی، ځکه د کار چانس یې ترې اخیستی دی. اکثره زموږ په تېر حکومت کې د 1.5 میلیونو په شاوخوا کې افغانانو د حکومت سره رسمي او غیر رسمي کار درلودله، هغه ټول اوس بیکاره دي. ښځې له کاره کور کېنولې دي، د ښځو تعلیم یې پر بند کړی دی. هغه خلک چې په تېر نظام کې کار کولو هغه ټولو ته په ډېر حقارت په سترګه کتل کېږي. په بازار کې د خلکو سره برخورد نهایتا زشت دی. هر هغه خلک چې لږ څه پاکې جامې او ګیره میره یې خریلې وي، د هغو ته په یو د اجنبي په سترګه باندې یا د یو برقدرت ورکچي په سترګه باندې ورته کتل کېږي. په واقعا که درته ووایم چې په دې کې طالبان ته اقلیت او غیر اقلیت مهم نه دی، یا د ټولو افغانانو سره یو قسم برخورد کوي چې دا حتی خپل وطنداران نه بولي، د حقارت په سترګه ورته ګوري. د هغه مشر د ملا هیبت الله د خبرو نه چې په د علماو په شورا کې وکړلې، د هغو د خبرو نه چې راواخلو، دی واقعا عام افغانان ته هغه څوک چې د دوی د ډلې نه دي ډېر په حقارت په سترګه ورته کتل کېږي. په دې کې به واقعا اقلیتونه لږ زیات تاوان ویني نسبتا تر غټ قومونو.
نړیوال ټولنه باید څه وکړي چې له افغانستانه د هندوانو او سیکانو یا هم نورو اقلیتونو د وتلو مخه ونیول سي، او یا هم په افغانستان کې د خوندي ژوند زمينه ورته مساعده سي؟
نړیوال ټولنه دا ټول څه چې اوس په افغانستان باندې دي، دا د نړیوال ټولنې د کړنو نتیجه ده. نړیوال ټولنې قصدن غوښتل چې طالبان او دغه سی وای افراطي ډله په افغانانو باندې حاکم کړي. نړیوال ټولنې قصدن غوښتل چې داسې وډله چې هغه د تعلیم سره، د ښځو سره، د یوشتن قرم، د ژوند د ژوند کولو د طرز سره دښمني ولري، هغه یې په حاکم کړله. نو اوس به زموږ د نړیوال ټولنې صرف غوښتنه دا وي چې یا د دې ډلې په ځپلو کې، د دې ډلې په ورکولو کې، د افغانانو سره ملاتړ وکړي تر څو دا ډله ورکه شي، او کنه باید نړیواله ټولنه لا هم د دغسې کسانو اقلیتونو په تیر نظام کې چې کسانو کار کړی و، کارمندانو، روشنفکرانو، علمي کدرونو دپاره زمینه مساعده شي تر څو د افغانستان نه د موقت وخت دپاره ووځي، که نه دا خلک موږ ضایع کېږي زموږ نه، ځکه یو داسې ډله ده چې د دو ټولو اقشارو سره، د روشنفکرانو سره، د باتعلیمو د سواداره علماو سره، د تیر حکومت د نظام د کارمندانو سره، د دې ټولو سره یې دښمني ده، او د ټولو ته په حقارت په سترګه ګوري. باور کړئ چې یو کال یا دیارلس میاشتونه چې کله طالبان زیات په افغانستان کې حاکمیت دورې تیریږي، دا ټول خلک په جیل کې پراته دي، دا ټول خلک د بندیخانو ژوند ورځې تیروي. بندیخانو کې خو لیا هم روزي ورسي، یوه ډوډۍ یو درې وخته ډوډۍ خو رسېږي، اوس هغه اکثر افغانان ته هغه درې وخته ډوډۍ هم په نس باندې ماړندي وږي دي. نو ډېر بد وضعیت دی. نړیواله ټولنه باید افغانستان هېر نه کړي. افغانستان باید د نړیوالې ټولنې د سیاست او د خبرو لومړی ټکی وي. باید دغه وحشت چې کوم په افغانستان کې دی، د دې دپاره په ورکولو باندې نړیواله ټولنه د افغانانو ته لاس ورکړي، په ګډه باندې پر امره یو جمهوري نظام راوړي چې ټول افغانان او ټول اقلیتونه پکې ځان وویني. داسې یو نظام وي چې په هغو کې ژبه، قوم، ملیت مطرح نه وي، مطرح صرف افغانیت وي، او په افغانیت باندې ټول خلک په دې جغرافیه کې ژوند وکړي.
په کاناډا کې میشت د سیاسي مسایلو شنونکی محمد ظاهر اکبری و.
آزادی
رادیو دولسنی منظری چپا او ایف ایم سل اشاریہ پنج چپا.
ازادي رادیو ته ورجیست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري، زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ اوریدلای شي، azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د غرس په فیسبوک کې زموږ پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې او په بیلابیلو بحثونو کې برخه واخلې. facebook.com/azadiradio. او وسم د ایران د وضعیت په اړه راپور. د ایران د پلازمینې تهران په شمول په څو شهرونو کې بیګا د نهمې شپې په مخه د خلکو مظاهرې روانې وې. دا مظاهرې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوانې ایرانۍ تر مړینې وروسته پیل شوې، چې خلک یې د مړینې پړه د گشت ارشاد پر پولیسو اچوي. پولیسو دغه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور نیولې وه. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا تر دې دمه د شاوخوا ډیر شو مظاهره چانو د وژل کېدو راپور ورکړی دی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور تفصیل له سفیولا ستانګزینه.
د امنیتي ځواکونو له ځپونکو اقداماتو سره سره لا د ایران په ګڼو ښارونو کې مظاهره روان دي، او قهرجن مظاهره چان د امنیتي ځواکونو په وړاندې پاتې دي. د آزادی اروپا فردا رادیو تر یک شنبه ناوخته د 28 هغو موټریزونو په اړه معلومات ټول او مستند کړل چې د پولیسو لخوا وژل شوی. خو د بشري حقوقو مدافع ډلو بیا ویلي لږ تر لږه 50 کسان چې په کې امنیتي ځواکونه هم شامل دي، په وروستیو څو ورځو کې د مظاهرو پر مهال وژل شوی. د راپورونو له مخې د ایران امنیتي ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د مظاهره چیانو، مخکښان او تنظیمونکي په نښه کړي. له دې ډلې د حدیث نجفي په نوم یو ځوان نجلۍ پرون په کراچ ښار کې د راپورونو له مخې د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وشتل شوې او وژل شوې ده. حدیث نجفي وروسته له هغه ډیره مشهوره شوه چې په یو ویډیو کې ښکاري چې د امنیتي ځواکونو په وړاندې د جنگ لپاره ځان تیاروي. په خواله رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیسو له ساچمۍ توپکو او آن کلاشینکوفونو هم کار اخیسته او په خلکو باندې مخامخ ډزې کړې. د ایران په اوشنویا کې د پولیسو په مخامخ ډزو سره د وژل شوي 14 کلن ځوان میلان حقیقي پلار سلیم حقیقی آزادی رادیو ته وویل:
میلان ان زوان شهید،
میلان زما د وطن د ټولو نجونو او هلکانو په څیر دی، یو آرام او سولیز ژوند لیوالو، دی یو آزاد انسان په توګه د آرام ژوند ارمان جنو. د ایران حکومت د مظاهره چانو په وړاندې چې بلواګر او د لویدیز لخوا پاریدلی خلک یې بللي، د لا سختو اقداماتو ګواښ کړی او سربیره انټرنیټ هم
بند کړی دی. ایران کې ګڼو ورزشکارانو او هنرمندانو د مظاهره چانو په ملاتړ غږ پورته کړی او د حکومت ځپونکي اقدامات یې غندلي دي. له دې ډلې پیژندل شوي فلم جوړونکي اصغر فرهادي د نړۍ له هنرمندانو غوښتي چې د ایران له مظاهرو ملاتړ وکړي. په بهر کې هم له هغې ډلې امریکا، بریتانیا او فرانسې کې میشتو ایرانیانو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو د ایران د مظاهره چانو په ملاتړ غږ پورته کړی او د ایران د سفارت په وړاندې اعتراض کړی دی. په لندن او پاریس کې بیا مظاهره چان آن له پولیسو سره هم لاس او ګریوان شوي دي. د ایران د پخوانی پادشاه محمد رضا پهلوي زوی شهزاده رضا پهلوي په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د ایرانی مظاهره چانو د ملاتړ لپاره د ایران پر رژیم لا زیات بندیزونه ولګوي او خپل خواخوږي دې په عمل کې وښيي. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بشري سازمانونو د خلکو د وینې د تویدو د مخنیوي غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې په سوله ییزو مظاهره چانو باندې باید له زوره کار وانخیستل شي.
د افغانستان د منتقدینو ټولنې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د دوی حقوق ورکړي ځکه زیاتې ستونزې لري.
په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنه د متقاعد شوي او کسانو اقتصادي وضعیت ښه نه ګڼي وای دغه برخه خپل حقوق ته سخت اړتیا لري. د دغه ټولنې رئیس افندي سنگر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تقاعد د متقاعدینو حق دی خو په خبرې له تیرو دوو کلونو راهیسې دوی ته نه دی ورکړل شوی.
فعلاً لپاره ډیر په مشکلاتو گرفتار دي. فعلاً لپاره هغه پیسې غواړي چې زمونږ له معاش نه ګرځېدلې پیسې دي. قانون دا وایي چې د متقاعد لپاره باید چې کال نه وای شي باید متقاعدینو د کلنۍ معاش ورکړ شي، مګر متاسفانه تر اوسه پورې زمونږ د ډېر تعدادو په 1400 کال کې هم معاش نه دا اخیسته، په 1401 کې هم موږ ته تر اوسه پورې معاش نه تیر شوی.
د ښاغلي سنگر په خبره د طالبانو حکومت د متقاعدینو لپاره 4 میلیارد ډالر ځانګړي کړي چې په خبرې دا د متقاعدینو شمیر ته په کتو کافي نه دي. په ورته وخت کې د تیر حکومت د نظامي او ملکي برخو یو شمیر متقاعدین هم د سختو اقتصادي ستونزو خبره او په ټینګار سره د طالبانو له حکومت د خپلو حقونو غوښتنه کوي. متقاعد کارکونکي محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
هر متقاعد اولادونه لمسیان او کورنۍ لري. موږ غوښتنه کوو چې زموږ ستونزې د حل شي، د دې لپاره چې په ډیر بد حالت کې یو، نه جامې، نه لوښي او نه فرش لرو چې وی پلورو او د کور مصرف پرې پوره کړو.
یو بل متقاعد کارکونکي چې نو غاړي نومې په راپور کې واخیستل شي هغه هم ازادي راډیو ته وویل
نوت شي نلرمه یا نا وایدا اس شینست بنزازر یا سلور زره کرای ورکو ما د کور کرایا او د بنزاس شپاک سره د کرایا برق هی شپاک سره یال یو.
دا لومړی ځل نه دی چې متقاعدین د طالبانو حکومت ته د خپل حقوق غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم ورته غوښتنې مطرح کړې وي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې د متقاعدینو مسله تر بحث لاندې ده او په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. خو متقاعدین بیا نیوکه کوي چې د طالبانو پریکړه د متقاعدینو د تقاعد په اړه ځنډنې شوې او دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او دغه چارې د اړمنو په ځانګړي ډول د متقاعدینو ستونزې لا زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنې د معلوماتو له مخې په 1400 لمریز کال کې په ملکي برخه کې د متقاعدینو شمیر 2245 کسه او په پوځي برخه کې هم 5625 کسه و.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وه. اگر ما اشتباه نکنم تانوز مشما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاو د سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو. او سم د بیا رغونې یو راپور. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د اوبو لګولو د یو لوی کانال د بیا رغونې چارې پیل شوي او له کابل یې لسګونه وزګارو خلکو ته پکې د کار روزګار زمینه برابره سوې ده. ویل سوي دغه کانال د دې ولسوالۍ د نهر صوفي سیمه کې موقعیت لري چې په ګټه اخیستنې سره به یې څه باندې 10,000 هکټار ځمکه خړوبه سي. دا هم په دې اړه راپور.
د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د 14 کیلومتره په اوږدوالي د اوبو لګولو د یو کانال د بیا رغونې کار پیل شوی دی. د چارواکو په خبره په نوموړې ولسوالۍ کې د اوبو کانال د بیا رغونې په دې پروژه کې د سیمې لسګونه کسانو ته د کار کولو فرصت برابر شوی او هر کارګر ته د ورځې د کار په بدل کې 450 افغانۍ ورکول کیږي. د کندز د چهاردرې ولسوال قاری ګلنبی انس په دې تړاو ازادي روډیو ته وویل،
ټول دغه کانال چې دا 14 کیلومتره ده دا اوس فعلاً 15 کیلومتره په کاري سوی ده. په دې کې مصروفه زموږ 2 کاریګر دي. هر کاریګر 450 افغانۍ د ورځې موږ ورکوو. زموږ ولس هم په دغه پروژو باندې ډېر راضي ده او خوشحاله ده.
ښاغلی انس زیاته کړه چې د دې کانال په بشپړېدو سره به څه باندې 10,000 هکتاره زراعتي ځمکه خړوبه شي. د دغه کانال د بیا رغونې په چارو کې د سیمې لسګونه تنه وزګاره خلک هم د کار او روزګار خاوندان شوي دي. 25 کلن محمد ظریف رحماني چې له 2 اونیو راهیسې په دې پروژه کې کار کوي وایي،
دغه 11 ورځ د موږ دلته داسې موږ کار کوو او د ورځې 450 روپۍ موږ ته را پیسې راکوي. دلته سې دا ټول جنګ ځپلي خلکو او په فقر او غریبۍ سره د دوچارو، نو ګټه یې دا ده چې هم د موږ کانال پاکیږي او هم دغه اقتصاد د خلکو جګیږي لوړیږي.
د چهاردرې ولسوالۍ د نهر صوفي یو اوسیدونکی 1.5 کلن محمد نبی چې له اوږدې وزګارتیا وروسته اوس په دې پروژه کې په کار ګمارل شوی، ازادي راډیو ته وویل،
دغه دکان چې دا ټول بیکاره وو، دلته پروژه راغلی کار مار پکې کوي، د ورځې 450 روپۍ ورکړي، دا ټول بیکاره وو، دلته لګیا دي کار کوي. که دلته پروژه راشي نور ځوانان چې کوي ایران دی ویلچر داسې پروژه راشي، نو دلته به دوی خپل کار او روزګار بکوي.
د یادې شوې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نصیر احمد هم ورته خبره کوي،
دغه کانال چې 10 کاله نه ووته دا اوس دغه پروژه موږ ته راغله. دغه کانال کې موږ کار کوو، موږ ډېر ته ناراضي یاست، د ورځې 450 روپۍ راکوي. ټول دغه هلکان بېکاره او دغلته اوس موږ پکې کار کوو، ټول مسول کوي. دلته د ورځې موږ 8 بجې راځو او 4 بجې تنځو، 8 ساعته کار کوو موږ.
د چهاردرې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 45 کلن توریالی وایي، د دغه پروژې په بشپړېدو سره به د کرنیزو ځمکو د اوبو کمښت ستونزه هواره شي.
او دا ډېر ښه کار دام خلکو لپاره، کاریګر او هغه هم دلته کېږي چې 450 روپۍ ورکړي، ډېر ښه کار دی. سمه دا غواړو چې دغه پروژې نورې هم راوځي. دلته نور زابورونه دي، شاخونه دي، باطله دي، او چې کومکونه ورکړي کومکونه باید دغسې خلکو ته ورکړي چې دلته غریب او بای معلومېږي، دغه هلته غریب معلومېږي چې دلته کار وکړي، دلته معلومېږي. دغه
کندوزیان د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د پراختیا او بیا رغونې نورې پروژې هم پلي کړي، ترڅو وزګاره کسانو ته د کار او روزګار اوږدمهاله فرصتونه برابر شي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې حل کړي.
ستاسو له پیغامونو
محمد ولی د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه خبر سره کوم. وروره غوښتنه مو ده د طالبانو څخه وروره چې موږ ته دغه داور سیمه کې والله وکړه، چې موږ بېخي په 1000 جوړو بوم په 200 متره دي، بېخي یوه لاره نه کېږي. په دې ټول افغانستان کې بدون اوبو کچه نه کښته هیله کوم دغه زما پیغام نشر کړي.
سلام علیکم، زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته خبره کوم. دغه کومې خبرې چې روانې دي وروره، هر سړی چې وایي دا بالکل درواغ وایي. نه څه معنا ورسره شته، نه پولیس یې ورسره شته، لوی لوی ژرې نیولې ده چې څو کالي تر لاړې نورې وسه سره غورځي. د دوی پر ځای ما ته د شرم احساس کوېږي. چکفار ګرځېدله د خلکو پر کورو یې چاپې ولې، ولاکې دغسې کارونه کول کمنډویان به ورسره وه. د جزو عزت او ابرو ساتل مګر دوی په ونه په لوی لوی ژرې د جزو کالي تر لاړې د خیره. چار سړی وایي دا بالکل درواغ وایي. طالبان خپل هم درواغ وایي. طالبان یوه خبر
سلام علیکم، زه د خوست ولایت نه صدیکار ته داخل یم. د ازادۍ رادیو کارکوونکي اوریدونکي ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. وروره زما خو دا ارزو دا غوښتنه ده، نه خو د پاکستان خو د افغانستان د منځه د 40 کاله وړی دی. په دا کې د زموږ مشرانو نه مې دا ډېر ارزو ده، دا مې ډېر خواهش دی چې د پاکستان سره په خاص صحیح طریقه مې نه خپل برید معلوم کړي. مې خو د پاکستان نه صبر بودی، نه د امریکا د صبر بودی، نه د روسیې د صبر بودی. یعنی څومره بربط کړي روانه مې بربط کړي دي، او متاسفانه چې پاکستان ډېر تباه کړي دي. باید د افغاني په داو کې چې نه بل دوه نشته که په داخل کې که په خارج کې بغیر د پاکستان.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د هند حکومت لخوا یکشنبه ماښام 1550 نور افغان سیکان او هندوان له کابل نیوی ډیلی ته انتقال سول. په نیوی ډیلی کې د سیکانو او هندوانو د هرکلی لپاره لږونه چارواکي او سیکان ورغلي وو او ژمنه وکړه چې د دوی پرام لاټړ وکوي. د هند حکومت ویلي چې د یو کال په مخه به د افغان هندوانو او سیکانو د استوګنې تابعیا کوي. په دې ترتیب دا مهال یوازې 340 افغان سیکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونام مرستیال او سرپرست مارکوس پوت زلفرون له یو ډله افغان فعالو او سوداګرو شوز سره وکتل. یونام پر خپل ټوټر پاڼه د دې کتنې جزئیات ورکړي. د بیان لمخې شاغلی پوت زل لا افغان جون او شوز څخه د ملګرو ملتونو د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د اکټډ موسسې په مرسته د بغلان په 15 ولسوالیو کې لزده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 240 محلي ټولګي جوړ کړي دي. له دې جملې 640 ټولګي د یونیسف لخوا او 100 ټولګي د اکټډ موسسې لخوا جوړ شوي دي. په ځواک خبري اژانس پرون راپور ورکړی چې دغه دوه بنسټونه د شوونکو د ماشومانو د ورکړې ترڅنګ د دغو ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دغه ګی د نهرین، بغلانی مرکزی، د هانای غوري، دوشی او بورکی ولسوالیو په مرکزونو کې فعال سوي. څو نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د نری رانز د کنټرول ملي پروګرام ارزوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې دغه راز د نړیوال وجهي صندوق استازي په همدې هدف افغانستان ته سفر کړی دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې تړاو لومړی غونډه د روغتیا پالې سهیلا صدیق په نوم جوړ شوي تالار کې جوړه شوې وه. د نری رانز یا توبرکلوز د کلنی راپور پر اساس افغانستان کې هر کال تر 10,000 ډیر کسان د نری رانز د ناروغۍ له کبله مري. د ایران د پلازمینې تهران په شمول په څو شهرونو کې بیګا د نهمې شپې په مخه د خلکو مظاهرې روانې وې. د مظاهرې د ماسا امینی په نوم د یوې ځوانې ایرانۍ تر مړینې وروسته پیل شوې چې خلک یې د مړینې پړه د ګشت ارشاد پر پولیسو اچوي. دغه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نور آیتولو په تور نیول شوې وه. د ازادي راډیو ایرانۍ څانګې رادیو فردا تر دې دمه د شاوخوا 1500 مظاهرچیانو د وژل کېدو راپور ورکړی. په بهر کې هم له هغې ډلې امریکا، بریتانیا او فرانسه میشتو ایرانیانو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو د ایران د مظاهرچیانو په ملاتړ غږ پورته کړی او د ایران د سفارت په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په لندن او پاریس کې بیا مظاهرچیان آن له پولیسو سره لاس او ګریوان سیوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت وی بلې خبرونه ته خراغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت چیشته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ دو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي په معنا دی. کثافت چیشته وایي؟ کلکوالي یا غټوالي یا غلیظوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته چیش وایي؟ کثافت وایي. کثافت چیشته وایي؟ کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي. او په کیمیا کې بیا څه رقم دی؟ د یو شی کتله را اخلو پر حجم یې تقسیموو هغه ته کثافت وایي. په ډي سره ښودل کیږي، ډي معنی ډینسیټي، ام مانا ماس او وی مانا والیم دی مسوی کیجی ماس مانا کتلا او والیم مانا حجم دیوشی کتلا داغه پر حجم چی تقسیم کو هر قیمت چی پلاس راوڑی اغت مرچی شوائی دینسیٹی یا کسافت وایو اوس دلته داغه کسطح سو گوری کم مواد چی دیر گاچا دی کسافت یه هم دیر دی دا گوری دا غوری دی نارمل او دا د جوارو غوری دی د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه ګاټه دي یا غلیز دي نو د هغه کثافت پر ډیر دي نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو، د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله شپاړس ګرامه وي او حجم یې څلور لیټر وي نو د دې کثافت به څه وي؟ ډېر اسانه دي، شپاړس ګرامه یې چې شي ده کتله ده او څلور لیټره چې شي دي حجم دي. نو ایم شپاڑس گرام سو، وی سلور لیٹر سو، ڈی اے نہ معلوم ہے مر رازو فارمولا لکھو ڈی مسو کی جو ایم تقسیم پر وی دہا گا ارست شپاڑس گرام سورات کے لکھو او سلور لیٹر مخرج کے لکھو دچم و لکھل دہا ارست شپاڑس کل پر سلور تقسیم کے سلور گرام پر لیٹر جواب رضی نو د دے کا سفت سو دی شپاڑس پر سلور تقسیم کے سلور گرام پر لیٹر ہم دا ڈال کے کتلہ اتلس در کڑی بھی حجم درے در کڑی بھی اتلس گرام تقسیم پر درے لیٹر ہے شپاج رازی دا رقم دا کثافت سوالوں نے قرار قرار حل ہو لان جی سوالوں نے حل کری اس نو تیر کی مجھ ہوئے لچے دیوشی کتلہ را اخلو دا آغا پر حجم تقسیم ہو رازو مثال پر حلو دیوشی دیو جسم کثافت پیدا کری کچیری کتلہ نیوی گرام بھی او حجم دیش لیٹر بھی کتلے سو دے نیوی گرام دے او حجم دیش لیٹر دی نو ڈی مساوی کیجی ایم پر وی اول اول فارمولا لکھو دا غورستا کتلے نیوی گرام را کڑے دے کتلے پر کتلے پر زائی لکھو او حجم دا حجم پر زائی لکھو دا غورستا یہ تقسیم ہو ڈی مساوی کیجی ایم تقسیم پر وی نیوی تقسیم پر دیش نیوی چی پر دیش ہوئیشے پہ یو لیٹر کی بدا دا دا کسافت دا دا کتلے سوئی درے گرام د دا ٹوٹل کثافت سو سو درے گرام پر لیٹر باندھے دا اسے نو کدل تے اصول اتیا رکڑی وی او دل تے شپیتر رکڑی وی اصول اتیا پر شپیتر تقسیم ہو کہ چیر دل تے دو سو رکڑی وی کتلا او لیٹر پنزوس رکڑی دو سو پر پنزوس تقسیم ہو ہر جواب چرا لی حغت کثافت تو آئی دا سوالن بتائی سی دا زان سر حل کی او بیا بیو گوری چیتا سی دا سوی دی کیا کمو چیر نو ایز سوی یو زل بیا درس تکرار کی انشاءاللہ زدہ بومسی
دوم ټولګي درنو زده کوونکو د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړي چې کتله یې څلوېښت ګرامه او حجم یې شل لیتره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله نوي ګرامه او حجم یې هم لس لیتره وي نو د جسم کثافت څومره دی. دریمه پوښتنه داسې ده کې یو جسم اتلس ګرامه کتله ولري او حجم یې دیارلس لیتره وي نو کثافت به یې څومره وي. څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې دوه اویا ګرامه او حجم یې شپږ دېرش لیتره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله دوه اویا ګرامه وي او حجم یې هم دیارلس لیتره نو کثافت به یې څومره وي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
دا تم ټولګي درنو زده کوونکو د کیمیا برخې درس ته ښه راغلاست. درنو زده کوونکو د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل سوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کیږي هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري هماغه برخې ته اټوم ویل کیږي. اولنی نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه. هغه د اټوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي. د اټوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اټوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي، هیڅ داسې یو خالیګان نه لري. مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري، یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي. د هغه پسې رادرفورډ دا هم یو عالم دي، په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي هسته د اتوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خونسا چارجونه پکښې وجود لري. په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزي برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکښې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې یې ډېره ګټه وکړله. دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې ده وویل چې هسته په مابینځ کې مرکزي برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کړي. د هغه یو فزیک پوه و او په 1913 کې یې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم باره کې د میلاد څخه مخکې 1456 کال کې لا بحث و، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنۍ نظریه ورکړل، د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل، بیا رادرفورډ چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپله نظریه ورکړې وه، بور په 1913 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې وښوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به وایو. د اټوم اجزاوې. اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوټرونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خونسا چارجونه پکښې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزي برخه یې نکلس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمېر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروټون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډېر کوچني، ډېر لږ، ډېر کم وزن لري. په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې. پروټون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروټونونه موږ وویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کیدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نسي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خونسا سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. سپر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکښې دي، نیوټرون هم پکښې دي. نیوټرون چارج صفر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا به سره ځو الکترون ته. الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وه چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی. دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم په شاوخوا راڅرخي، په ماشین کې په مایکروسکوپ الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
کوکی درنوز دکونکو، استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بلدا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه دوام ته ښه راغلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خوونکی په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع، او د کیمیا د علم د ارزش او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړو. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده، چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده، چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړښت، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلي سو چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه یو موږ یو غیر عضوي کیمیا، همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي. وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي. وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه څه شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي، چې دا کیفي ډول تغیرات څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپله څه شي دي. دا څام ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنې دا ټول بیلابیل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډېر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو، دا ټول چې موږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضمو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډېره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپله څه شی ده؟ وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړي وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري، د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي، دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو، دا یو د ماده ده. وای ماده په طبیعت کې چې دا په دوه ډوله موجوده ده، یو صحوي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وای صحوي ماده خپل څه شي ته وایي؟ وای د ماده هغه ډول دی چې داروند ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص ور نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه څه تشخیص کولای، چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات یې د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه چې ذرات د ګریویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روانو ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي، چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرونی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، ګاز حالت دی او پلازما حالت یې دی. اوس د مادې خواص وایي، وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادي دي، نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو، چې عبارت د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه. کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي، د دې پیژندنه ده. وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغو خواص څخه عبارت دي چې د یو مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي، یعنې چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راسي هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت، چې په تغیر یې د مادې د یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي. همدارنګه اوس د مادې تغیرات وایو، وایي ماده دوه ډوله تغیرات لري، چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دی، بلکې کیمیاوي تغیرات. خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص، اوس تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وایي د مادې کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو مادې اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ سي، یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل سي. لکه چې موږ انګله شیدو څخه مستې جوړو، یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکار لاسته راځي، یعنی مکمل ډول سره هغه شکل تغیر کړو. او د مادې فزیکي تغیرات چې له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادې په شکل کې تغیر وکړي، مګر په اصل کې هیڅ کوم تغیر را نه سي. لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری، میز، چوکۍ دا جوړ کړو، د دې په شکل کې تغیر راځي، خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز، چوکۍ، الماری جوړ شوي، چې نه د دې په شکل کې تغیر رالی، خو په اصلیت کې کوم تغیر را نه لی. په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو، یعنی خالص او ناخالص موادو باندې ویشل شوي دي. خالص مواد چې دي، وایي هغه مواد دي چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري. چې موږ وایي خالص مواد چې دي، هغه په دوه ډوله سره دي، هغه عنصر دي او بل مرکب دي. اوس عنصر پیژنه، چې خپل عنصر څه شي ته وایي. وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد دي چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلی نه شي. یا عنصر هغه مواد دي چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي، لکه سوډیم دي، مګنیزیم دي، المونیم دي، فاسفورس دي، سلفر دي او داسې نور عنصر دي. مرکبونه یا کمپاونډ څه ته وایي؟ مرکبونه وایي هغه خالص مواد دي چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یو ځای کېدو څخه په ثابت وزني حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي. لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکړي اوبه جوړوي، همدارنګه سوډیم د کلورین سره جاه تعامل وکړي د خوړو مالګې جوړوي. چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري، مګر د دې د یو ځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګې اوبه لاسته راځي له دې مرکبات څخه. اوس ناخالص مواد پیژن، چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي؟ وایي هغه مواد دي چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي. بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي؟ مخلوطونه هغه مواد دي چې د دوه یا څو موادو د یو ځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد یې خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي. مخلوط هم په دوه ډوله دي، چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي. غیر متجانس مخلوط پیژنو، لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوې ولري. لکه د نخود او کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولای شو د دې اجزاوې په اسانۍ سره جلا کړو. همدارنګه بیا متجانس مخلوط وایي چې هغه مخلوط ته وایي چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیا ولري. لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو، یعنی دا ټول پیدا د اوبو د مالګې ټوله یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیاوې ترسره کوي او د دې اجزاوې نسو کولای په اسانۍ سره جلا کړو.
درنوز د کوونکو مننه چې تر دې دمه خبرونه ته غوږ یست. په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړل شو، او بل دا چې له غیر عضوي کیمیایي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي. د نننۍ درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو، او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون، هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي راډیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړي او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خودولی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری
سخت نچاری داشن خواهی.